امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن د دوشنبه ورځ او دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اوس نیمه بجې دي او د خبرونو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د پاکستان له نظامی مرستې نه بغیر د طالبانو پاڅون دوام نشي کولی. په حلب کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواو په بمباریو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او د امریکې د کالیفورنیا ایالت په یو ګودام کې د اور د لګېدو له امله د مړو شمېر 300 ته ورسېدو.
درنو اوریدونکو، د نن سهار په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به د خبرونو وروسته غل هغه رپورټ واوري چې وایي د نورستان د دوه پولیسوالۍ کې د جګړو له کبله د سیمې خلک د سخت لوګې سره مخامخ شوي. بیا به د کنړ په ولایت کې د پولیو د مرض په ضد د واکسین په کارونو کې د مشکلاتو په باب یو رپورټ راوخلو. په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو په باب یو رپورټ هم لرو او په آخر کې هم په نړۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ماشومانو د استخدام په باب یو مطلب مه هیروئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د پاکستان د نظامی مرستې نه بغیر د ډېرې مودې پورې ژوندي نشي پاتې کېدی. اشرف غنی چې د هند په شمالي ښار امرتسر کې د یکشنبې په ورځ د آسیا د زړه په نړیوال کانفرنس کې وینا کوله ویل چې په افغانستان کې به د طالبانو پاڅون د هغه په وینا د پاکستان له نظامی مرستې نه بغیر یوه میاشت هم دوام ونه کړي. د آسیا د زړه د کانفرنس د رابللو ابتکار د لومړي ځل لپاره په 1990 لمریز کال کې شوی و او مقصد دا و چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، کلتوري او امنیتي ساحو کې همکاري پراخه شي. اشرف غنی او ملګری حیاتي پرون بیرته کابل ته ستانه شو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړ چې د یکشنبې په ورځ په حلب او ادلب کې د سوریې د رژیم او د روسیې د هوایي قواو د جټ الوتکو د بېدریغه بمباریو له امله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي او یو زیات شمېر کسان زخمیان دي. شاید چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د وو ماشومانو په شمول یوویشت تنه په حلب کې وژل شوي دي. په تیرو څو ورځو کې پر ختیځ حلب باندې د پرله پسې هوایي بمباریو له امله په زرهاو خلک نور ځایونو ته تښتېدلي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د کیوبا د پخواني جمهور رئیس او د کمونیست ګوند مشر فیدل کاسترو د مړي له سوځولو نه وروسته د هغه ایرې د یکشنبې په ورځ د سانتیاګو ډی کیوبا په ښار کې په یو لړ شخصي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شوې. د کیوبا جمهور رئیس او د کاسترو کشر راول کاسترو په لسګونو زرو ماتم کوونکو ته په دې مناسبت وینا وکړه. راول کاسترو د خپل رور کارنامې یاد کړې او ویل چې د هغه د وصیت سره سم به په یو ښار کې هم په شخصي او یا دولتي ځایونو کې د فیدل کاسترو په یاد یادګاري څلی نه جوړیږي. کاسترو چې له 950 کاله چې نه کاله په قدرت کې او د نومبر په 15مه د نوي کلونو په عمر مړ شو. تابوت یې د شنبې په ورځ د سانتیاګو ډی کیوبا ښار ته په یو غټ کاروان کې ورسول شو. فیدل کاسترو له همدې ښار نه په 1953 میلادي کال کې په کیوبا کې کمونیستي انقلاب پیل کړی و. د کیوبا حکومت 9 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د اتریش د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د یکشنبې په ورځ وشو د یو خلاص افراطي او تنګ نظري ګوند مشر ناربرت هوفر بدې ماتې وخوړله. دغه افراطي ګوند چې ټوله پالیسي د مهاجرینو په ضد متمرکزه ده د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوشش وکړ چې د هغو مهاجرینو مسلمانانو په خلاف د عامو خلکو احساسات راوپاري او ملاتړ یې لاسته راوړي چې له منځني ختیځ او د نورو هیوادونو نه راغلي او په اتریش کې آباد دي. د دوهم نړیوال جنګ وروسته د جمهوري ریاست انتخابات خورا ډېر مهم انتخابات وو. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاري ټیم د تایوان له جمهور رئیس سای انګ وین سره د ټرمپ تلیفوني خبرې دومره مهمې نه دي بللې. د منتخب جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یک شنبه پورز د ای بی سی تلویزیون سره په ځانګړي مرکې کې ویل چې دا خبرو تعارفي بڼه لرله. پینس زیاته کړه، ډېره د حیرانتیا خبره ده کله چې جمهور رئیس اوباما تیر کال د کیوبا د یو خونی ډیکټاټور سره وغږېده، د یو قهرمان په توګه هرکلی وشو، خو کله چې منتخب جمهور رئیس د تایوان د جمهور رئیس سره چې په دیموکراتیکي توګه ولس غوره کړي محض په تلیفون خبرې کوي، یو غټه لانجه راپورته کیږي. د جمعې په ماښام د امریکې د کالیفورنیا ایالت د اوکلند د ښار په یو ګودام کې په وژونکي اور کې د وژل شوو کسانو شمیر پرون د یک شنبه په ورځ 30 ته ورسېده او فکر کېږي چې وروستی شمیر به 40 ته ورسېږي، ځکه چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت خرابه ده. په ګودام کې دننه یو شمیر هنري سټډیوګانې جوړ شوې چې ټولې سوځېدلې دي. چارواکي وایي نه پوهېږي چې دغه اور ولې ولګېده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری خبرداري ورکړی چې اسرائیل دغه په قول په یو خطرناک لوري روان شوی دی. جان کیری د یک شنبه پورس په واشنگټن کې د اسرائیل طرفدارو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د فلسطینیانو په مقابل کې د اسرائیل د حکومت موجوده پالیسي غلطه ده. خو د اسرائیل مطبوعاتو سمدستي د جان کیری په څرګندونو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې دا ډول انتقادونه په اصطلاح غیر ډیپلوماتیکي وو. جان کیری د امریکا د خارجه وزیر په صفت اسرائیل ته تقریبا 40 ځله سفرونه وکړل، خو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې پر اوستلو کې بریالی نه شو. په داسې حال کې چې په سوریه کې جنگ دوام لري او د جنگ پاله په قراره قراره د سوریې د رژیم پر لوري درنیږي، له ځینو ډیپلوماتانو سره دا پوښتنه مطرح شوې که د بشار الاسد رژیم په قدرت کې پاتې شي نو د هغو میلیونونو مهاجرینو سرنوشت به صحیح شي چې د دوامداره جګړو او هوایي بمبارۍ له امله بې کوره شوي دي. لویدیځ ډیپلوماتان اوس په دې فکر کې لوېدلي دي چې په قدرت کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په صورت کې به د خلکو ژوند نور هم پسې خراب شي او څوک به یې نه قبلوي. تر اوسه 500,000 خلک وژل شوي دي او 15,000,000 نور بې کوره شوي دي، چې یو شمېر په ګاونډیو هېوادونو ترکیې، اردن، لبنان کې پراته دي او ځینې نورې اروپایي هېوادونو ته تللي دي. د سوریې د مهاجرو راتلونکي ډېره تورتم او غیر یقیني ښکاري. او د امریکا را دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ ویل چې د ګوانتانامو له نظامي محبس نه یو یمنی قیدي چې شوقي عواد نومېږي له ازادېدونو وروسته د لویدیځ افریقا کیپ وردی هېواد ته انتقال کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اوریدل او دا هم د دې ورخې لومړی مطلب. پرون سورلسم رضوه چې د نورستان د دعا پولیسوالۍ کې جګړه روانه وه او د دغو جګړو له کبله په سیمه کې ولسی خلک د ډېرې سختې لوګې سره په دې دلیل مخامخ شوي چې طالبانو پرې لار بنده کړې او حکومتي قواوې هم په جنگ کې د پام وړ پرمختګ نه کوي. خبریال ذبی الله غازی د ننګرهار نه موږ ته رپورټ راکوي.
دوه اونۍ پوره شوې چې د لویدیځ نورستان په دواب ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې، کله توده او کله د لنډ وخت لپاره سړی، خو تر اوسه لا ولسوالۍ د محاصرې له حالت نه ده وتلې. د دواب ولسوال پیدا محمد امریکا غږ ته وویل تیر 14 ورځنی جنگ په پایله کې 12 طالب وسلوال وژل شوي او لشلو ډیر زخمیان دي. ولسوال وایي د دغه جنگ په اوږدو کې اته حکومتي عسکر هم ټپیان شوي خو مرګ نه لري. ولسوال وایي له دوو خواوو یې جګړه له ولسوالۍ تنبولې، خو په شمال او لویدیځه برخه کې سرتیري له سخت مقاومت سره مخ دي. ولسوال پیدا محمد وایي تر 1.5 کورنۍ له خپلو کورونو تښتېدلې او ماشومان یې خوندي سیمو ته رسولي، خو په ټوله کې ولسي خلک د لوږې د کلک وخت سره مخامخ دي. هغه وایي نوی قوه ور رسیدلې او هڅه کوي چې دواب ته ورغلي لار زر تر زره د ملکیانو په مخ خلاص کړي. د دواب ولسوالۍ یو قومي مشر جمی راجان وایي د دواب له روغتیايي مرکزونو ډاکټرانو تیښته کړې او دوی له سختې ستونزې سره مخ دي. هغه وایي په دوکانونو او کورونو کې خوراکي توکي خلاص شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي انجنیر سعدالله پایندزوی وایي که حکومت د دواب د لارو د ساتنې لپاره لاس په کار نشي نو په سیمه کې ډیر خلک له لوږې مړ کېدای شي.
لار کامل هم د عوام خلکو په مخ هم تړل شوی دي، موټر هم بند شوی دي، په همدغه شکل باندې خلکو باندې د خلکو په
خو په ختیځ زون کې د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواب د جګړې ګټلو پسې تازه دمې قوه سیمې ته لیږلې او په طالبانو یې هوایی او ځمکني عملیات شروع کړي. دوی وایي زر ده چې دغه ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه جګړې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې ډیرو خلکو اندېښنه ښودلې که حکومت د دواب ولسوالۍ وبیلي نو ډیرو نورو سیمو ته هم خطر پېښولی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په تیر هفته کې د بلخ ولایت ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل سفر په وخت د مزار شریف په ښار کې د افغان فوز د افسرانو سره په کتنه کې د رسنیو او د افغان فوز د اقداماتو په باب یو لړ څرګندونې کړې وې چې هغه بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارو د کلک غبرګون سره مخ شوې دي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری په دې باب د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیال دوا خان مینهپال سره یو مرکه کړې او د مرکې په سر کې په دې مسله کې په دې مسله بیا د ارګ دریس په اړه پوښتنې کړې دي. پام وکړئ د مرکې د دې مرکې ته
د افغانستان ولسمشر تر لوړی ورسته په دوهم ورځ باندې معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ. دا په دې معنا چې د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو زیات د بیان پر ازادۍ او پر مطبوعاتو باندې باور لري. د وژل سوو ژورنالیستانو چې لوغي سره زور زیاتی سوی دی، زخمیان سوی دی، د هغوی دوسیه د پرانستنې امر یې ورکړي. په مسلسل ډول باندې له مطبوعاتو سره د افغانستان د ولسمشر ناستې د همدې معنا ورکوي چې ولسمشر پر د بیان پر ازادۍ باور لري او مطبوعاتو ته ارزښت ورکوي. په خبریالانو د مسؤلیت او خوندیتوب طرز العمل شي امنیت شورا جوړ کړی دی او پر دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان له رسنیو څخه او د رسنیو له مراکزو څخه ساتنه وکړي. دا د دې معنا ورکوي چې د افغانستان ولسمشر د بیان پر ازادۍ باندې باورمند دی او د دوی د ساتنې هغه تر ټولو لوی مسؤلیت زموږ کې دی. ولسمشر دوهم مرستیال د مسؤلیت کمیټې په راس کې دی چې پر لپسې درې غونډې سوي دي. د افغانستان ولسمشر په دا وروستیو کې یو حکم ورکړ تر څو د افغانستان ټولې وزارتخانې، وزیران د مطبوعاتو سره تر ټولو ښه همکاري ولري، والیان د مطبوعاتو سره ښه همکاري ولري، او تر ویان دور هاخوا درې کسان مطبوعاتو ته معرفي کی. دا ټول هغه څه دي چې ښکاراندوی د دې کې چې د افغانستان ولسمشر د بیان ازادۍ ته ژمن دی او پر دې باندې باور لري. دغه ورستۍ خبرې چې دي دا تعریف سوي دي. د ولسمشر د خبرو هدف دا نه دی، د ولسمشر د خبرو هدف دا دی چې مطبوعات د افغانستان د امنیتي قواوو روحیه نه ضعیف کوي او دغه پر خلاف باندې دي نه په خپل سرګندونه کې نه دي هغه څوک راغړي چې هغه د افغانستان د ملي امنیتي قواوو مورال ضعیف کوي. کاملا په دې برخه کې متاسفانه ډیر مایوس یو. د افغانستان پوز یوازې دا نه دی چې د حکومتي خلکو ساتونکی دی، دا د مطبوعاتو د مراکزو هم ساتونکی دی، دا د رادیوګانو او ټلویزیونونو هم ساتونکی دی، او دا د خبریالانو هم ساتونکی دی. نو بینان کله چې د افغانستان د پوز مورال ضعیف کیږي او د هغوی پر خلاف باندې څه ویل کیږي په دې معنی چې د خپلو خلکو د خپل دفاع او د خپل محافظینو پر خلاف باندې روان دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارو د افغان ولسمشر نه غوښتي دي چې کوم څه چې ویل هغه دې بیرته واخلي او په ښکاره ډول دې بخنه وغواړي. آیا ولسمشر دغه کوم نیت لري؟
د افغانستان ولسمشر دا چې ویلي نه دی او دا له بده مرغه دوی دا خبرې یا ناسمې پوهاوی سوی دي یا دا دې تعریف سوی دي. په شای خدا چې د افغانستان د رسنیو بنسټونه د ژورنالیستانو اتحادیه او د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ولسمشر څخه مننه وکړي، ځکه څونه شي په دغه برخه کې مور کار کړی دی. دا ټول د دېش کاروندوی کې چې مرده مطبوعاتو سره یو ډیر شی همکاري ته آماده یې. نو په کار د شي زموږ دوستان د رسنیو دوستان د خبرو د تعریف پر ځای باندې د یو شی همکاري زمينه مساعده.
مینهپال صاحب، د رسنیو ځنی اداري دا غنی چې ولسمشر غنی نه واز د رسنیو سپکاوي کړي، د مطبوعاتو سپکاوي کړي او هغه شی مطبوعاتو کې کار کوي، بلکې د رسنیو اهمیت ته هم ډیر په کم سرګه کتلی.
کوم موارد چې ما درته په ګوته کړو نو که بری جمهور هغه ته ارزښت نه ورکولی، خو دغه اقدامات په دغه برخه کې نه کېدلی. یعنی کاملا رسنیو ته احترام لري او په دې باندې باوري دی چې د یو ډیموکراټیک نظام یو ډیر لویه او قوي پایه چې د آزاد مطبوعات او د بیان ازادي ده. د افغانستان د ولسمشر د عامه پوهاوی لوی سلاکار شې دی، هغه له مطبوعاتو سره تر ټولو نږدې اړیکې لري او بلان هغه په هر هفته کې د ټولو رسنیو د مسؤلینو سره ناستې کوي. په دې معنی کله چې د بیان د ازادۍ سفیر ټاکل کیږي، په دې معنی چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو او موږ د بیان پر ازادۍ باندې باور لرو.
مننه صاحب، کوم
ډیره مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کونړ پولیس کې د خیبر پښتونخوا نه راغلي ځنې کورنۍ د پولیو د واکسین مخالفت کوي، خو دغه کورنۍ د پاره د عامه پوهاوی جریان پیل شوی سو دغه کورنۍ واکسین کولو ته تیار شي. نور تفصیل ذبیح الله غازی منتدا سے راکئ.
د کونړ په مرکز سدآباد او ځینو ولسوالیو کې د خیبر پښتونخوا له سوات سیمې راغلي ځینې کورنۍ د پولیو پر وړاندې د کېدونکو واکسینو مخالفت کوي او وایي دا کار په خپلو مشرانو جبري کړی دی. په دغه ولایت کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق وایي په دغه مسله کې ډېرې هڅې کړې، خو لا هم ځینې کورنۍ شته چې د واکسین کولو سره نه ده جوړه.
اوس په هغه ساحو کې لکه دانګام کې، مروره کې، په سرکانو کې او په پیش کې او شګل ځینې ساحو کې زمونږ دغه ممانعت موجود دی. هغوی چې کوم مسول چې دی هغوی ورته امر کړی دی، دوی د هغوی نه سرغړونه نه کوي، نور دلیل موږ ته دوی نه واضح کوي.
خو د کونړ د ولایتي شورا غړی جمال الدین سیار وایي په دغه ولایت کې د میشتو سواتی کورنیو له مشرانو سره خبرې کړي او زر ده چې دغه ستونزه اواره شي.
هغوی راته داسې اطمینان راکړ که اول خدا کار مونږ نه کوو، که بیا هغه ورونه چې د سواتیانو په نامه دلته راځي او دغه کار کوي د واکسینو مخه نیسي، نو مونږ ته اطمینان راکړی دی چې دغه خلک به مونږ یا خپله سره خبرې وکړو، د دې مسلې نه بیا تیر کړو، یعنی دا به نه یو کنو، نو بیا د هغو شورا مونږ ته اطمینان راکړی چې دغه خلک به د قانون منګولو ته حواله کړو چې د واکسین مخنیوی څوک کوي.
که څه هم موږ هڅه وکړه چې د سوات له سیمې راکړه شوو یو شمېر کورنیو سره په دغه مسله وغږیږو، خو هغوی په دې تړاو خبرې نه کولې. د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی وایي دغه ممانعت په هغه سیمو کې کیږي چېرته چې د حکومت لاسونه نه رسي، خو وایي بیا هم په دې تړاو له قومي مشرانو سره د دغې ستونزې د حل د لارې لټون کوي.
دغه شانته ستونزې خصوصا په هغه مناطقو کې چې هلته دولت حاکمیت هلته شتون نه لري، لرې دوردسته سیمې دي او کلی دی، بانډې دی، غرونه دی، ځنګلونه دی، هلته څه ستونزې مشکلات د واکسیناسیون د پولیو په وړاندې باندې وجود لري.
د کونړ اوسیدونکي په ټوله کې په هغه کورنیو د خپلو ماشومانو د واکسین کولو غږ کوي چې تر اوسه د دغې پروسې ممانعت کوي.
زما غوښتنه دا ده چې دا ممانعت ونه کوي او دا ټولو پام باندې وشي چې دغه سه کې سنو دغه سه دغه منستان راځي.
اکثر دینی عالمانو ویلي چې ماشومان ته د پولیو د واکسین کولو په مسله کې د شریعت لپاره وستونځ نشته ده. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان په دې تړه وایي
جمهور علما او د ټولو د متفقه فیصله ده چې باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړل شي، او که هر چا واکسین خپل اولاد ته ورنکړو، د اولاد د په ګوزن باندې اخته شو، نو مور پلار سره په دې ګناه کې شریک دي، ځکه چې وقایه موجوده او د تینا حفاظتونه ک.
پټکلیز ډول کونړ کې د واکسینو د هر کمپاین پر مهال 14,000 ماشومان پاتې کیږي چې د روغتیايي ادارې لپاره د اندېښنې وړ مسله ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، داسې معلومیږي چې د مهاجرو په باب د ترکیې او د اروپایي اتحاد ترمنځ هغه تړون د خطر سره مخامخ شوی چې په دغه اتحاد کې د ترکیې د شاملېدلو شرط پکې هم و. که چیرې دغه تړون لغوه شي، نو اټکل کیږي چې اروپایي هیوادونو ته به په تېره بیا یونان ته د مهاجرو ورتګ لا پسې زیات شي. خو په یونان کې داسې کلي هم شته چې د مهاجرو سره خواخوږي لري او د ترکیې نه چې کوم مهاجر ورځي پوره مرسته ورسره کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واورئ.
جیکا کارواویتسا د متحده ایالاتو د کډوالو په کانګرس کې د ایووا استازي ده. هغه او نورو استازو په واشنگتن کې د کانګرس له شمیر غړو سره څو ورځې مخکې ملاقات وکړ. جیکا کارواویستا او د هغه ملګرو کانګرس ته وویل چې په نړۍ کې د جبري بې ځای شو کډوالو شمیر اوس تر بل هر وخت زیات شوی دی.
موږ هیله من یو چې زموږ رائے او نظریات به د کانګرس سره مرسته وکړي چې په 2010 کال کې امریکا ته غټ شمیر کډوال راشي.
د د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې تر 15 میلیونو نه زیات انسانان د شخړو له امله اوس بې ځایه شوي دي، او په دې کې تقریبا 20 میلیونه کډوال دي. سپینه ماڼۍ غواړي چې په 2018 کال کې د کډوالو شمیر په متحده ایالاتو کې 110,000 کسانو ته ورسیږي چې د سږ کال له 15,000 نه زیات شي. کریستوفر بوین وایي په کار د هر ملت د خپل وسې په کچه یو شمیر کډوال ومني.
نړۍ اوس د کډوالو له بې سابقې شمیر سره مخامخ ده، نو له دې امله د نویو لارو چارو د پیدا کولو وخت دی. د دې ستونزې د حل لپاره نوي تشکیلات او نوي لارې پکار دي.
په یو شمیر هیوادونو کې د لا زیات شمیر کډوالو د قبلولو په اړه یو څه مقاومت شته دی. د تیر کال په منی کې په 100,000 کډوال اروپا ته ولاړل، خو د هغه ځای ملت پالو مشرانو سم دلاسه د هغوی پر مخ د دروازو د تړلو هڅه وکړله. د جمهوری ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ لوړه وکړله چې ټول سوری کډوال له امریکا نه بیرته خپلو سیمو ته ولیږي.
موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي، له کوم ځای نه راغلي دي. اسناد نشته دي، هیڅوک نه پوهیږي چې دوی بیرته کور ته ځي او که نه. که زه ولسمشر شم نو دوی به خامخا بیرته خپل هیواد ته ځي.
جیکا کارواویت سوای د امنیت د خرابوالي دلایل کډوالۍ سره تړاو نه لري، ځکه یو هیواد ته د کډوالو د تللو په اړه د پښتنو او ګرویګنو د بشپړولو لپاره دوه کاله وخت پکار دی.
له بده مرغه ډېر خلک فکر کوي چې کډوال د ترګرو په هیڅ راځي، خو داسې نه ده. یا فکر کوي چې مالیه نه ورکوي او مفت ژوند کوي، دا هم سمه نه ده.
د کډوالو د کانګرس غړی جیکا کارواویت سوای د دې ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې عام خلک د کډوالو په اړه یو څه معلومات پیدا کړي، څو په دې پوه شي چې له تاریخي پلوه هغوی د متحده ایالاتو د ټولنې په هر اړخیز پرمختګ کې ستره ونډه اخیستې ده. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوردونکو، تاسو په امریکا کې د زیاتو مهاجرو د منلو د مسلې په باب یو رپورټ واورېدو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلې دي چې دوو نورو وسلوالو ډلو هم د دې سره وعده کړی ده چې په خپلو جبو کې به نور ماشومان نه استخداموي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د ژنیو نه په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. د نړۍ د 11 ملکونو نه 1.5 مشرانو او قومندانانو او د 1 وسلوالو تحریکونو مشاورینو په یوې داسې بې سارې غونډې کې چې هیڅ توقع یې نه کېده برخه اخیستې وه. دغه ګډون کوونکي د نړۍ د هغو ملکونو نه چې هلته سختې شخړې او نارامۍ روانې دي، د مثال په ډول د سوریې، عراق، یمن، سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه دغې غونډې ته راغلي وو. همدغه راز د ملګرو ملتونو او د ځینو خاصو بشري ټولنو استازي هم په دغې غونډې کې حاضر وو. د دغې غونډې اصلي مقصد دا دی چې په نړۍ کې باید ماشومانو ته د تعلیم فرصتونه برابر شي او هم په دې باب د نړیوالو اصولو احترام وشي. په ژنیو کې په نړیوالو شخړو کې د نړیوالو اصولو د مراعات کولو د سار د یوې غیر دولتي ادارې چې د ژنیو کال په نوم شهرت لري مشر پاسکال بونګارد ویلی دی چې د هغه ټولنه د ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې کار کوي چې د سودان د شمال د خلکو د ازادۍ تحریک هم په دې قانع کړي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه ډډه وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د دې غونډې په وخت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت یوې وسلوالې ډلې هم له دې سره موافقه کړې چې نور به ماشومان نه استخداموي. هغه وایي
But also some movements that are listed, the UN cannot engage.
سره له دې چې ځینې هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل وو، مګر د حکومت د محدودیتونو له وجې په دغې غونډې کې ګډون نه شو کړی. مګر چون موږ زیات په خپل روش کې د نرمۍ نه کار اخلو او هم د ملګرو ملتونو په ادارو کې شامل نه یو، نو په دې خاطر کولای شو چې د دغو تحریکونو سره تماس حاصل کړی شو. د ملګرو ملتونو په لیست کې 150 وسلوالې ډلې شاملې دي چې د ماشومانو د حقوقونو یې سختې سرغړونې کړې دي. ښاغلي بونګارد ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې د دغو وسلوالو ډلو سره تماس ټینګ کړي او په دې قانع کړي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه لاس واخلي. په دې برسیره دوی کوشش کوي چې بیرته په خپلو ټولنو کې هغه ماشومان مدغم کړي چې دغو وسلوالو ډلو د جنگ د پاره استخدام کړي وو.
او واشنگتن کې د مخوستن او بجی او 55 دقیقې د خبرونې پای کې د مهم خبرونو غټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د پاکستان د نظامی مرستنې بغیر د ډېرې مودې پورې ژوندی نشي پاتې کېدای. اشرف غنی چې د هند په شمالي ښار امرتسر کې د یکشنبې په ورځ د آسیا د زړه په نړیوال کانفرنس کې وینا کوله، ویل چې په افغانستان کې به د طالبانو پاڅون د هغه په قول د پاکستان د مرستنې بغیر یوه میاشت هم دوام ونه کړي. د آسیا د زړه کانفرنس د لومړي ځل لپاره په 1992 لمریز کال کې اعلان شو او اصلي مقصد یې دا و چې د سیمې د هېوادونو ترمنځ په اقتصادي، کلتوري او امنیتي ساحو کې همکاري پراخه شي. په دغه کانفرنس کې د هند، افغانستان او پاکستان په شمول د تقریبا 16 هېوادونو استازو ګډون کړی و. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکړی چې د یکشنبې په ورځ په حلب او ادلب کې د سوریې د رژیم او روسیې د جټ الوتکو د بمباریو له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او 10 شمېر کسان زخمیان دي. د وو ماشومانو په شمول 21 کسان په حلب کې وژل شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې پر ختیځ حلب باندې د پرله پسې هوایي بمباریو له امله په زرهاو خلک نور ځایونو ته تښتېدلي دي. د کیوبا د پخواني جمهور رئیس او د کمونیست ګوند مشر فیدل کاسترو د مړي له سوځولو وروسته د هغه یې د یکشنبې په ورځ د سانتیاګو د کیوبا په ښار کې په یو لړ شخصي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شوې. د کیوبا جمهور رئیس او د کاسترو کشر ورور راول کاسترو په لسګونو زرو ماتم کوونکو ته په دې مناسبت وینا وکړه او د هغه کارنامې یاد کړې. د اوترش د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې چې د یکشنبې په ورځ وشو، د یو خلاصي افراطي او تنګ نظري ګوند مشر ناربرت هوفر باندې ماتې خوړلې. دغه افراطي ګوند چې ټوله پالیسي د مهاجرینو په ضد متمرکزه وه، د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوشش کړی چې د هغو مهاجرینو مسلمانانو په خلاف د عامو خلکو احساسات راوپاري او ملاتړ یې لاسته راوړي چې له منځني ختیځ او ځینډورو ملکونو نه راغلي او په اوترش کې آباد شوي دي. د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د جمهوري ریاست انتخابات خورا ډېر مهم وو. مستقل کاندید الیگزاندر وان دیر بیلن د جمهوري ریاست انتخابات ګټلي دي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ کاري ټیم د تایوان له جمهور رئیس سای اینګ وین سره د ټرمپ تلیفوني خبرې مهمې نه دي بللې. د منتخب جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکشن د پرز د بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې دا خبرو تعارفي بڼه لرله. پنس زیاته کړه ډېر د حیرانته خبره دا ده کله چې جمهور رئیس اوباما تیر کال د کیوبا د خونی دیکتاتور سره وغږېدو او د یو قهرمان په توګه هرکلی وشو، خو کله چې منتخب جمهور رئیس د تایوان د جمهور رئیس سره چې په دیموکراتیکي توګه ولس غوره کړی د محض په تلیفون تعارفي خبرې کوي، یو غټه لانجه راپورته کیږي. د جمعې په ماښام د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اوکلند د ښار په یو ګودام کې په وژون کې وکې د وژل شوو کسانو شمېر د یکشنبې په ورځ 1500 ته ورسېده. فکر کیږي چې وروستی شمېر به 400 ته ورسېږي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری خبرداري ورکړ چې اسرائیل د هغه په وینا په یو خطرناک لوري روان شوی دی. جان کیری د یکشنبې په ورځ په واشنگتن کې د اسرائیلو طرفدارانو یو غونډې ته په وینا کې ویل چې د فلسطینانو په مقابل کې د اسرائیلو د حکومت موجوده پالیسي غلطه ده. خو د اسرائیلو مطبوعاتو سمدستي د جان کیری په څرګندونو انتقادونه وکړل او ویل چې دا ډول تنقیدونه په اصطلاح غیر ډیپلوماتیکي وو. جان کیری د امریکا د خارجه وزیر په صفت اسرائیلو ته 40 ځلې سفرونه کړي، خو د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې په راوستلو کې بریالی نه شو. د بلې خوا کیری ویل مخکې له دې نه چې ټرمپ له خارجي مشرانو سره وغږېږي، باید چې د خارجه وزارت سره لومړی مشوره وکړي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار د نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریښ خبرونه ته څو شی د ورستو پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشاله اوسئ.